سره مشره مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کله ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو خو اړمبي د سیمه نړۍ د چارو نظام خبرو او د دې وخت خبرونه د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان بورتنن په کراچۍ بندر د پاتیشي وی شاوخوا 3000 کانټینرو د برخلیک پاړه جواب ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضحه کړې ده چې د غزې نیول به لویه تیروتنه وي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د فوز د اماریکو دفتر په بیان کې ویلي دي چې سرتیرو نن د استخباراتي معلوماتو پر اساس د پیښور په بډبیره کې عملیات کړي او د یو کمانډان سمیع الله په ګډون څلور مشکوک وسلوال وژلي دي. بیان زیاتوي چې د ډر اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې د وسلوالو سره په یو بل انخطه کې یو سرتیر هم وژل شوی دی. فوز د نومبر پینځل لسمه په یو بل بیان کې ویلي دي چې سرتیرو د نومبر 14 او 15 ترمنځ شپې مهال د استخباراتي معلوماتو پر اساس په مشنخیلو کې هم عملیات کړي. د وسلوالو سره سخت انخطه شوي او په نتیجه کې اوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د فوج د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي دي چې د افغانستان سره به د هیواد مسلې حل هواري شي چې کله په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دفاع وکړه او زیاته کړه چې دا ګامې په پاکستان کې د امنیت ښه کولو په هدف پورته کړی دی. د طالبانو حکومت د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې په دغه پالیسۍ نیوکې کړي دي او د کډوالو د ستنېدو د عمل د ځنډولو غوښتنه یې کړې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د سپتمبر له نیمایې د نومبر تر 15 پورې له پاکستانه افغانستان ته له 3,00,000 ډیر افغان کډوال ستانه شوي دي. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان به ورته نن په کراچۍ بندر د بند پاتې شاوخوا 300 کانټینرو د برخلیک په اړه جواب ورکړي. دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکې خونې چیمبر اف کامرس یو مشر خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته کړې ده. الکوزی چې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی پلاوی کې شامل و وایي چې پرونی د کانټینرو د خوشې کېدو په هدف له پاکستانی چارواکو په تیر بیا د بارنو چارو له لړمحالي وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې که پاکستان د دوی بند پاتې کانټینرې خوشې نه کړي نو د پاکستان او افغانستان داخلي تجارت اغیزمنې دي شي.
موږ د کاله $300 میلیون په اندازه باندې تاسو ته صادرات لرو. تاسو موږ ته اضافه د $1 بلیون 1 میلیارډ نه زیات واردات لري. دا هم د ستونزو سره مخامخ کیږي او افغانان مجبوریږي چې بل طرف ته په بدیل لار په چابهار او ایران باندې فکر وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې اسلام آباد تیر میاشت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون یا اپټا کې بدلون وکړ او د افغان سوداګرو لخوا یې پر واردونکو مالونو د 10% تعرفي یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیږ بندیزونه هم ولګول. دا خبرونه تاسو د بشال ریډیو ناوړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF او پاکستان ترمنځ د پور ابتدایي تړون شوی دی. IMF پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې تړون لمخې د دوی د اجرایوي بورډ تر منځوري ورستو به پاکستان ته د 200 میلیون ډالر پور ورکړي. IMF دا هم ویلي دي چې د دوی یو پلاوی د نومبر له 2 متر 15 پورې اسلام آباد ته سفر کړی دی. اولته د هیواد له خوا د اقتصادي اقداماتو جاج اخیسته دی. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس APP هم ویلي دي چې د IMF پلاوی د پاکستان له نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ سره لیدلی او له حکومتي ډلې سره په تکنیکی کچا مثبتې خبرې شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضح کړی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې یوازینې حل د دوو هیوادونو په جوړېدو کې دی او د غزې نیول به لویه تېروتنه وي. بایدن د کالیفورنیا په سایډ ووډ ښارګوټي کې پرون خبریالانو ته وویل چې د حماس ډلې له ولقې څخه د یرغمالیانو د خوشي کولو لپاره هر هغه څه کوي چې د ده په وس کې دي، خو د ده په خبره د دې مطلب دا نه شو چې امریکا به هلته خپل ځواکونه لیږي. امریکا او اروپایي اتحادیې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، که در روان خبرونه تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر د تیرا خلک وایي چې امنیتي ادارو ورته یو ځل بیا د خپلو کلیو د خوشي کولو ویلي دي.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چې تنه دی خلای، بس اپنی مدد اپ کې ته تر روان دي، څوک د خپلوانو کر روان دي او څوک څنګه او څوک څنګه، خو مشکلات ډیر زیات دي. وتا
حکومت د نن څخه د پیټرول د یو لیټر بیا 2 روپے او د ډیزل نرخ 6 روپے د کمولو اعلان کړی دی. خلک سوای
په 2 روپے لیټر باندې خوښ نه کیږي، کده 50 روپے لیټر ارزان کی نه وړ ارزان شو، نه چینی ارزان شو، نه غوړی ارزان شو، مونږ ته دی وړ ارزان کی، مونږ ته دی چینی ارزان کی، مونږ ته دی خوراک شو ارزان کی.
او په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د برداشت یا زغم ورځ نمانځل کیږي، د حقونو فعالان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې مذهبي اقلیتونه د زور ذاتی سره مخ دي.
دا یو نظریاتی انویسمنٹ په دې ټولنه کې شوې ده چې دا انساني صفات بدرنګ وګرځولي شي.
د سیمهونو نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو. روزم ګړم به موضوع ته د خیبر ضلع د تیرا ځنې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ادارو ورته ویلي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو ضد د عملیاتو پیلولو اراده لري، نو ځکه دی دوی خپل کلی خوشي کی. د پاکستان پوز په رسمي توګه د کم ډول عملیاتو تصدیق نه دی کړی. البته یو امنیتي چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ادارې د عملیاتو تیاری نیسي. تر دې وړاندې هم پوز په تیرا کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي وو چې په نتیجه کې په زرګونه خلک بے کوره شوي وو. په دغه اړه باندې نور تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
ځای اوسیدونکو تصدیق کړی چې ځینې کلیو کې خلکو ته ویل شوي چې په دوا ونیو کې دننه دی خپل کلی خالی کړی. پوست که هر څو د عملیاتو پیلولو رسمي اعلان لا تر اوسه نه دی کړی، خو یو شمېر کلیو نه د کډو وتل پیل شوي چې په دې کې تیرا، سنډاپال، درې نغری، جوړوبای او داسې یو شمېر نور ځایونه شامل دي. د باډي او تیرا د ملک دین خیل قومي کونسل مشر هاشم خان پریدی مشال ریډیو ته وای چې دا پوځي عملیات په مخصوصو ځایونو کې کیږي، خو چې کوم خلک ترې بې ځای شول تر اوسه کومه سرکاري مرسته ورسره نه ده شوې.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چې تنه دی خلای ونه ورکړی دی، بس خپل مدد اپ کې ته تر روان دي، څوک د خپلوانو کر روان دي او څوک څنګه او څوک څنګه، خو مشکلات ډیر زیات دي. وتا دا کم اپریشن چې دی د خو په داسې ټیم کې کوي چې یو خو جمع دی بل ولته چې کم فصل خلکو کرلای دی تیار دی لکه پوخت کنا ماغه غټلا چې کوم مخال کور بور په کوي یغه لا تیار دی، نو تاون خو ار طرفه تاون دی بوله کده خو هغه اچانک اپریشن دی.
تیرا درا له په خبره په خوښه 100 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه او جنگلونو ډک سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار کورمی او اورگزو سره پولی لگی دلی. د باڑی یو سیاسی فعال خانولی پردی وای چی تیرا کی با ولسی وگڑی یا وار بیا ورتا خپل کلی خالی کڑی، خو پکار دا داسی باور را کڑل شی چی بیا پوست پا دی سیما که دو وصلوالو دو ورتگ مخا ونیسی.
چی لوکا خولی که و کم از کم دا گرانتی خو پکار دو چی بیا دا خبر نوی چی دلتا پی لوکا که ترها گردی اصدی اصدی، نو دا خلق پا دا تشویش کیم دی بلکا یکینی خبر نشی که کولای چې دا اپریشن به اخیری اپریشن وي یا دغه اپریشن یا دغه عملیات په نتیجه کې به ولته څوک نه وي چې دلته لوکا سفر شوی دی.
بل په لو بیا د تیرا قومي جرګې و مشر خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال او ریډیو ته ویلي چې دوی ته امنیتي ځواکونو باور ورکړي چې بې ځای شوی او کسانو پورا مرسته به وشي. د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا کې د لټون د عملیاتو په وخت د وسلوالو لخوا په برید کې د پاکستان د پوز یو لیفټیننت کرنل او درې نور عسکر وژل شوي وو. تیرا درا د خیبر ضلع د باډې سب ډیویژن برخه ده، خو په دې وروستو کې د ځان لا سب ډیویژن حیثیت هم ورکړل شوی. په تیرا کې په تیرو وختونو کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان، داعش وسلوالې ډلې خراسان څانګې او حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او داسې یو شمېر نورو وړو او لویو ډلو مرکزونه وو او یو بل سره تر اوږدې مودې پورې جګړې کړې. د پاکستان پوز په 2018 کې ادعا وکړه چې هلته په تیرا دره کې ټولې وسلوالې ډلې لمنځه وړي او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې. خو د تیرا درې ولسي وګړي وایي چې په دې تیرو دوه کالونو کې هلته یو وار بیا د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او په لرې پرتو غرونو کې یې وسلوال هم لیدل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پوځ ادا کړی دا چې په ټانک کې د عملیاتو پر مهال وو وسلوال وجري دي. د عملیات پرون شوي دي، البته خپلواک سرچینو د دې داو تصدیق نه دی کړی. تر دې وړاندې هم پوځ په ځینو سیمو کې عملیات کړي وو. دا تر هغې وروسته ده چې په ټانک او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ځایي ولس د امنیت لپاره په وار وار احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. تفصیل له سیمې څخه اشتیاق مسید راکړي.
بیان کې ویل شوی دی وژل شوی وسلاول پټانګ پولیسو هدفي بریدونو کې کاکړوي او د عملیات په وخت پوځي سرتیرو د وژل شوی وسلاول نه په ګڼ شمېر کې وسلا هم په خپل قبضه کې او خستې دو. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د پنځم په 13 ورځ په ډیرا اسماعیل خان پریس کلب کې د سیمې امنیتی حالات په اړه کې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژاغی دا
دامنومان صورتحال خو خصوصاً زمونږ په پرامنس کې او په بلوچستان کې ښه نه دی او بیا په زمونږ په صوبه کې په ډی خان ټانک لکی مروت دی هم ښه نه دی چونکه امنیت راوستل دا د ریاست او د صوبایي حکومت ذمہ داری ده او په هغې باندې هغه لګیا دی کار کوي. مونږ دا خواهش دی چې یاره دا داسې په یو ښه رولۍ طریقې سره دا شی پای تکمیل ته ورسی چې کم یو بل سره نفرتونه لري دا نفرتونه ختم شي. لګیا دی حکومت په دې کوشش کوي چې کم خلک بالکل د ریاست خلاف دي چې اغودو زر تر زره گرفتار شي.
د نومبر په 11 پټانګ ضلع سیمې کړي شانور کښې وسلاولې په پولیسو ګاډي برید کښې د پولیسو درې سرتیري وژلي او 15 نور ژوبل کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریکې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. او پټانګ مچنخیل سیمه کښې د وژل شوي وسلاولې په باره کښې لیا تحریکې طالبان څه هم ویلي نه دي، خو د ډیرا اسماعیل خان ټانګ ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو سره په خبرو کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امنیتي حالات ښه کول د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لمونږ سره اوسئ.
مشال رد ہوگی اور دن کو حکومت دا پیٹرول پر نرخ کی دا نن سخا دو روپے اور دا ڈیزل پر نرخ کی سلا پاس شپگ روپے دا لیٹر پر سر دا کمی اعلان کر دے. خود سوات منگور خار پر بلابل سیمو کی کاروباریان او عام خلق وائی چی دا موجودہ نرخ کمی دو سرا پگرانے کی سر قسمہ کمی ندر آگلے او نرات لیشی نو حکومت دے ورتا دا بنیادی ضرورتوں نو سیزونا ارزان کی. پدا غاڑا باندے زمانگا ہمکار نیاز احمد خان دا زنو خلق و سرا خبری کردی.
زمان جی عمر دیر دے پا منگور کی دا ریڑے کار کما دی چوئے منگ دو روپے لیٹر ارزان کنو پا دو روپے لیٹر بانی بسو ہوشی. مثال پا طور لکا چی دو روپے لیٹر شی نو پا دو روپے لیٹر بانی خیس نکی کدے پندوس روپے لیٹر ارزان کی نا اولا ارزان شو نا چینی ارزان شو نا غوڑی ارزان شو. منگ تے دی غوڑی ارزان کی منگ تے دی اولا ارزان کی منگ تے دی چینی ارزان کی منگ تے دی خوراک شو نا ارزان کی کاغذ سلویخ روپے لیٹر دا ارزان کنو پاگے کی خوڑا ارزان نشو.
زمان نم دے زفر جی بزنس مین یا مائنڈی گرافس کار میں دے خبر دا دو روپے لیٹر ارزان شو دا غین یو غریب سڑی دا پارا مطلب پاکستان کی پکار دا چیارا دا پیٹرول ارزان شی کم از کم 40-50 روپے لیٹر ارزان شی داغین با داشی چیارا کم از کم یو ٹیکسی یا یو ٹرانسپورٹ غٹ گاڑی دی باغی سڑے لاہور تے جی پیخور تے جی کم از کم 1500 روپے کرایہ کم شی.
زمانہ ہم جدالے سیدو سیدن کی اما دا ٹیکسی ڈرائیور اما پیٹرول گرانی کی 100 روپے اور ارزانی کی 2 روپے نو چے 2 روپے ارزان شینو پاگی باندې مون کس د 2 روپو د 100 روپو گرانی دو د لا جو د 2 روپے ارزانی سدی نو جان صاحب چے 100 لیٹر وا چے پای کټولی 100 روپے نه راوزی د ددی د وجی د چینی د اولا د هر سر گران چی دی وجی د کرایانو په کې ددی نه پرخ نه راځي. حکومت ته زمون د خواسته چې گرانی کی 100 روپے چې ارزانی کی 80 روپے چې ارزانی نو خبي.
زمانم نو مان دی جی ز دی نوی روډ یما او ما پخپل دے شیمپانو کاروبار دے او نو دا پیٹرول 2 روپے ارزان کو 2 روپے بد 400 وشی لکا دا خبر اچ دل سبا کو 2 روپے سکی یو نو کہ یو 3.5 لیٹر ہوا چھ جو 2 روپے دا 16 روپے شو نو 12 روپے ہلا سبا ڈوڑے ہم دے کی
محمد رحمان می جم دے او جیل سر شاد می کور دے جی او دا من سد و تو کان نا گاڑی چلو خدا ڈیزل گرانے مرگری شل 1.5 روپے کھے جائی او بیا چې راکوزی جو 2-3 روپے راکوزی او بدی که خلک نه سبب چې 2-3 روپے راکوزی کی مداینا 50-60 روپے جوړیږي 50-60 روپے هونه سبب ماشوم سکول تم نشوړي.
د منګور خار اوسیدونکو چې زمونږ د همکار نیاز احمد خان سره خبرې کوو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې حل هواری دي شي چې په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. د بی اسناد کډوالو د ملنا د وستلو دفاع هم وکړه او د عملې د پاکستان امنیت او د اقتصاد ښه کولو لپاره ضروری وګاڼه. وزیر اعظم په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم کړی دی خو ډیر کارپوهان د په کابل کې د جایز حکومت خبرې حیران کړې دي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکړي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ملک نه د بی اسناد افغان کډوالو وستلو دفاع کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسلې به حل حل شي چې په کابل کې یو جایز حکومت جوړ شي. په 15 نومبر په اسلام آباد کې غونډه ته د وینا په مهال د پاکستان کې دنه د امنیتي ستونزو او د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم وکړو. پاکستان د داخلي غیر ریاست فعالیت کوونکو لخوا د ننګونو سره مخ دی. موږ په دې پوهیږو او تیاری کوو چې دې ته مناسب جواب وویو. موږ په خاصه توګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مذهبي او نسلي تشدد او په عموم کې په ټول پاکستان کې دغه ستونزې ته حل لټوو. په دې کې موږ د نورې نړۍ عملی مرستې ته ضرورت نه لرو. پاکستان دا صلاحیت لري چې په خپل سر دا ستونزه حل کړي. وزیر اعظم کاکړ د اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ لخوا را جوړ شوی مارګل له ډایلاګ نومې غونډې ته وینا کوله. ډېر تزیینې ګران د وزیر اعظم په کابل کې د جایز یا مشروع حکومت خبرې حیران کړې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم د پاکستان لخوا دغه سرګندونې کېده او د پاکستان د حکمرانانو له خبرو داسې اټکل کېده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وخت رسېدو نه پس پر دواړو ملکونو اړیکې تر بل هر وخت ښې شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاستو استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل،
زموږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي، مرګره کوله ایګران کار دی نو بس دښمن یو ګڼه. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونته خبره ده. تر اوسه پورې خدا هی روز اوس یکدم دا ناجایز شول، مطلب دا شول
که څه هم دوه کله په افغانستان کې د جمهوري نظام په سکوت او د وسلوالو طالبانو واک ته رسیدو په پاکستان کې د حکمرانانو لخوا د خوشحالۍ اظهار شوی و، خو په تېرو دوه کلونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم لخوا په کابل کې د جایز حکومت ته خبرې پړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
دا حکومت چې راغی دی وخت د افغانستان چې کم برسر اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحالۍ کړې وې او مونږ هلته کې لاړو، مونږ هلته کې چیان هم څکلې وې. او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو، زمونږ د وزیر اعظم صاحب چې کوم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
پاکستان تور لګوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په پاکستان کې حمله کوي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان سره د اړیکو خرابېدو نه پس د پاکستان نگران حکومت د بې اسناد افغان کډوالو ویستل پیل کړی دي او په تیرو دوه میاشتو کې تر 2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15015 شپېته، 2110 او 15 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
مشال رو دغه یو رودونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ولکر تورک وای چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل سره اخراج او لغوي سره د ناوړ چلند راپورونو اندېښمن کړي دي. نوموړي د نوموړي دفتر پرون په خبر پاڼه کې د افغان کډوالو زپل توقيف د غید بلکیتونو رانول او لاغوي د غید ملکیتونو رانولو ته اشاره کړې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه هغه هیواد له هغه هیواد څخه باندې ولس لکه بې اسناد افغان کډوالو د ایسترو لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي دي، خو د پاکستان حکومت دغه سي تورونو ته په جواب کې ویلي دي چې اسناد لرونکي کډوال د اوسېدو حق لري او دوی نه زوروي. په دغه اړه تفصیل اسد الله لودین پر راپور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ولکر ترک وایي داسې شکایتونه تر لاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی ترک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوي او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوي کډوال دي. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوي او هغوی دغه راز ادعا کړي چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ یې اوس په نیمه بیه پلوري
چې قانوني اسناد نه لري. اخو لواړه دغه شیان خو د لیپاتو سول لیلام سول پاته سو دغه کم کډوال چې دي د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دي خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه بیه د لی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګردلی پاته سول. اوس موږ ډېر ډېر مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شان په نیمه نیمه بیه خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې یوې افغان کډوالې سنم کبیري هم تیره شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15مې د نومبر تر 18مې نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورنډ کرښه 3 نوې لارې هم پرانستلې.
تاندې هیلې
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاندې هلی زمګونی ز خبرونه دا وريدونکو په دې کې مونږه د خزو د حقونو په حواله باندې خبرې کوو. د پښتنو په ټولنه کې خزې د کوم ستونزو سره مخ دي، د کوم چیلنجونو سره مخ دي او پای کې غټه مسله چې دا غره تعلیم مسله ده. په ډیرو سیمو کې سکولونه د دومره لري دي چې هلته د جنکو رسایي نه کیږي او دغه په نتیجه کې هغه د زده کړو نه به برخه کیږي. د دې سره سره د دې ټولو چیلنجونو باوجود د پښتنو خزې دومره تکړه هم دي چې هغه د تعلیم د صحت په میدان کې او په نورو ډېر میدانونو کې کارنامې تر سره کړې دي. نو وخت په وخت باندې مونږ دغه شانتي قدرمند پښتنې هم را غواړو او دغه سره خبرې کوو دغه په کار باندې او دغه په زیار باندې. د دې سره به تاسو ته دا یادونه هم وکړم چې تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. زمونږ په پاکستان په بیلابیلو برخو کې خبريالان دي، هغه مونږ ته وخت په وخت په تازه موضوعاتو باندې په خوندور غونډو باندې مشایرو باندې جلسو باندې ویډیوګانې هم را لیږي چې کومې د پښتنو ولسی مسلې دي، ټولنیزې مسلې دي، په غاړه باندې ځانګړي راپورونه او تبصرې هم را لیږي، تصویرونه هم را لیږي او هغه مونږ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو د پاره خبرو او تاسو دام کولی شي چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې سني وکیل لري یا سم مشوره لري زمونږ د پاره چې را مونږ د خپل خبرونه نور سمره خکول شو نو تاسو مونږ ته په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې رابطه کولی شئ. دې سره سره د مشال ریډیو د انسټاګرام او فیسبوک باندې هم تاسو د وړاندې دي تاسو په دغه پانو باندې زمونږ د خوا د تازه خبرونو معلومات لیدې شي، تازه راپورونه لستې شي او مونږ ته مشورې هم راکول شي. د روانې خبرونې نیمه تر رسیدلې ونو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1100 مشکوکو وسلوالو د وجنې ادا کړې ده. د پوز په بیان کې راغلي دي چې د اسمیر خان په کلاچې سیمه کې له وسلوالو سره په یو بل انخطه کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. خپلواک سرچینو او وسلوالو ډلو د فوج د اداو پاړه سنی دی ویلي. وزیر اعظم نور الحق کاکړ ویلي دي چې له افغانستان سره به د هیواد مسلې حل هواري شي چې کله په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړې دي. هغه زیاته کړې ده چې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو پالیسي ځکه خپل کړه چې دا په پاکستان کې د امنیت لپاره مهمه وه. افغان سوداګر وایي تم لري چې پاکستان به ورته نن په کراچۍ بندر د بند پاتې شو شاوخوا 300 کنټینرو د برخلیک په اړه ځواب ورکړي. دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونې چیمبر اف کامرس یو مشر خانجان الکوزی مشال ریډیو ته کړی ده. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف او پاکستان ترمنځ د پور ابتدایي تړون شوی دی. ایم ایف پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د تړون له مخې د دوی د اجرایوي بورډ تر منظوري وروسته به پاکستان ته د 200 میلیونه ډالره پور ورکوي. د خیبر تیرا خلک وایي چې امنیتي ادارو ورته یو ځل بیا د خپلو کلو خوشی کولو ویلي دي. په داسې حال کې ده چې په تیرا کې د امنیت وضع په خرابېدو ده او په امنیتي سرتیرو باندې بریدونه ډېر شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضح کړی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې یوازنی حل د دوو هیوادونو په جوړېدو کې دی او د غزې نیول به لویا تیروتنه ده. اردن کو اوس رازو یو شمیر نور راپورونو ته د کال 2003 راهیسی تر دې دمه د پاکستان کرکټ لوبډلې په غټو سیالو کې درې کپتانان خپل ذمہوارو څخه لری کړل شوی، دوه استفاګانې ورکړي او یو کپتان ریټایرمنټ اخیستی دی. اوس هم په هندوستان کې روان نړیوال کرکټ کپ کې پاکستان د میچونو بایللو وروسته بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړې ده. چې ولې د نړیوال کپ په شان غټو ټورنمنټونو وروسته پاکستان کې دا ډول کپتانان لري کولی شي، د کرکټ پوهان او مینوال په دغه اړه سوای د شبیر احمد جان پر راپور کې و.
دا پاکستان کرکټ بورډ مشر زکا اشرف سره د ملاقات وروسته د ملي لوبډلې کپتان بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړی. د کال 2003 راسي پاکستان کې د شپږم کپتان شو چې د ورلد کپ نه راوتلو وروسته د خپلې ذمہواري نه یا خپل او یا د پاکستان کرکټ بورډ په وینا لری کړی شوی دی. دا چې د دې څه وجوهات کې دي شي د پاکستان کرکټ بورډ سره تړلې پخوانی کوچ او موجوده وخت کې د کرکټ لوبو امپایرینګ کونکي ډاکټر سہیل خان وایي چې ټو سیالو کې باید کپتان خپل ځان په ذهني او نفسیاتي توګه مضبوط وساتي، کم چې د پاکستان لوبډلو کې کمی ښکاری.
چونکه ورلد کپ یو ډېر غټ ایونت دی، په عربو خلک په دنیا کې دا ګوري، نو دا ستا د سکلز، ستا د نفسیاتو یو ټیسټ کیس وي. خلک هغه جج کوي چې بای ستا کې څونه ټیمپرمنټ دی د کپتانې. ظاهر خبره دادا چې زمونږ په لومبنو سلورو پنځو میچونو کې یو دا تجربه شو چې زمونږ کپتان چې دی نو هغه اٹیکنګ کپتان نو هغه په وخت باندې تبدیلی نه راوستې دی چې هغه د میچ د ګټې لپاره تلی، نو لدی قبل هغه یو کمزوري کپتان ثابت شو. نو دا خو ضروری خبره ده چې په دون غټ ایونت کې تخپل نرز نشي قابو کولی، نو تب بیا خامخا د کپتانۍ نه لری کیږي.
د برادر سید بلال رشید چې د باچا خان په هنتون د کرکټ لوبډلې کپتان هم دی او د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسټرډ لوبډلې عبدالی ګندیکار سره هم لوبه کوي، وایي د ټیم انتخاب غوره پکار دی، نه چې ټول زمواري یوازې په کپتان ورچول شي.
پدې کې خود کپتان اس قسم مسغلتی نشته، ځکه لکه نور ټیمان چې کم دین او د اغه کمبینیشن چې کم دی اډیر زیات خای مین سیس په کرکټ کې کمبینیشن دی کنه. بس کوم د انډیا ټیم ته وګورو، هغه کې چې روهیت شرما گیم ونی کې، ویراٹ کوهلی کې چې ویراٹ کوهلی ونی کې، سوریا کومار یادوې کې چې هغه ونی کې، ایشان کیشن کې خامخا د اغه دوه درې پلیران په هر میچ کې سنچری کوي. نو دغه شان د پاکستان سره چې دی یو بابر اعظم دی، یو فخر زمان دی، نو چې زمون سره دوه درې پلیران داسې وي، نو زمون دا نور کم پلیران چې دی دوه باور سره گیم کوي.
د کرکټ لوبي مینوال س نظر لري. نو کفایت الله چې په سرکاري سکول کې استاد هم دی او د خپل سکول د لوبو څنګه مشر هم وای، یوازې کپتان نه ټول لوبډله او د دوی انتظامیه د ګټ او بیلت دوه ذمہ وار وي.
ټیم یوازې دا نه چې په دغه یو لس کې لاليانو مشتمل دی، بلکې د دې کې د ټیم منیجمنت هم پورا کرداري، د سلیکشن کمیټه کرداري. نو په پاکستانی ټیم کې ومونږه مثال کا واخلو، نو اکثر دا چې ټیمونه منتخب شي چې هغه متوازن ني، په هغه کې د لونډرز چې کوم ریشو دا هغه کم، نو هغه شان ټیم سلیکټ نکلی شي. دویم د کیپټن باز نیم فیصله ایم داسي چې هغه د یو خراب کارکردګي وجه جوړې دي شي، چې صحیح بورډ فیصله ونه کی، فیډ پلیسمنت صحیح طریقې سره سیټ نه کی، نو دا مختلف وجوهات دي.
دا د مننه چې په هندستان کې روان کرکټ نړیوال کپ کې په 12 نومبر د انګلند لوبډله پاکستان ته په 93 رنجونو ماته ورکړه، چې ورسره پاکستانی لوبډله د کرکټ نړیوال کپ نه رابهر شوه. د نوړاندې هم 2003 نړیوال کپ وروسته د هغه وخت کپتان وقار یونس، په کال 2001 کې کپتان انزمام الحق، په کال 2011 کې کپتان شاهد افریدی، 2015 کې کپتان مصباح الحق، 2019 کې سرفراز احمد، او روان کال 2023 کې بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو د کرکټ په موضوع کې پاتې کیږو. په هندستان کې د کرکټ نړیوالې سیالۍ روانې دي، او ځینې ټیمونه سیمی فائنل ته وتی دي. په دغه اړه باندې تفصیلات په دې راپور کې اورو.
د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې هندستان د 20 منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه او پیلوبه ته ورسېدل. دغه سیالي د نومبر په 15 نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هندستان د ممبئی ښار په وانکیډ لوبغالي کې پیل شوې وه، چې د هند په بری سره پای ته ورسېده. دویمه نیمه پیلوبه د نومبر په 14 نیټه د پنجشنبې په ورځ د آسټرالیا او سویلي افریقا ترمنځ د کلکتې په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شي. په نننۍ سیالۍ کې هندوستان پچه ګټلې وه، توپ وهنه وکړه، چې په ټاکلو 50 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 399 منډې وکړې. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی 118، شریس آیر 115، شوبمن گیل 80 نه سوځېدلې منډې کړې وې. دا په ورځنیو سیالیو کې د ویراټ کوهلی 50 سلیزه وه. هغه وتوانل چې د سچن تندولکر د 49 سلیزو ریکارډ مات کړي. د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې ټیم ساوتی 3 لوبغاړي سوځول، خو په 10 اورونو کې 100 منډې ورکړې. د نیوزیلند په توپ وهونکو کې ډېری میچل 134، او لوډل مشر کین ویلیامسن 98 منډې وکړه، خو هندستان ته بیا محمد شامی تاریخي توپه چونه وکړه. نوموړي په 9.5 اورونو کې 50 منډې ورکړې، و لوبغاړي وسوځول، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز محمد شمی په روان نړیوال جام کې تر ټولو مخکخ توپه چونکی هم دی، چې درویش لوبغاړي سوځولې دي. د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه بیا ډېری میچل وګټله. دا تر 2011 زیږدیز کال وروسته لومړی ځل دی چې هندوستان د ورځنیو سیالیو په لوبې ته لار پیدا کوي. هند به د نومبر په 19 نیټه د احمد آباد په نریندر مودي لوبغالي کې د دویمې نیمه پیلوبې له ګټونکو لوبډلې سره پیلوبه ترسره کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نن په ټول نړۍ کې د برداشت ازغم ورځ منځل کیږي. د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د دې ورځې د منځلو مرام د بلابلو مذهبونو کلتورونو او ټولنو ترمنځ احترام امن او برداشت ته وده ورکول دي. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په پاکستان او ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې مذهبي اقلیتونه ښځې ماشومان او نرښځیان د زور زیاتي او تشدد سره مخ دي. د کال 2023 لپاره د امریکا د حکومت د مذهبي ازادۍ په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ وضع نور هم خرابېدو لور ته روانه ده. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ور
دا د کال 1995 د نومبر 14 نیټه وا چې د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس کلچر ادارې د زغم پاړه د اصول او اعلامیه خبره کړه او فیصله وشو چې هر کال بعد د زغم او برداشت نړیواله ورځ منځل کیږي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پیښور د ایډوردز کالج استاد او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ویل چې کچری مونږ معلومول غواړو چې یو ټولنه څومره مهذبه ده نو مونږ به ګورو چې د دغه ټولنې په وګړو او ادارو کې زغم څومره دی. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه کم ځایونه د زغم او برداشت مرکزونه وو هغه اوس د ډلیز تشدد او عدم برداشت مرکزونه ګرځېدلې دي.
هغه زینه چې کم د زغم د برداشت د قبولیت ممبرونه پکارو اوم د هغه زینو نه تشدد پیلاویږي. دلته په خیبر پښتونخوا کې چې کم یونیورسيټیانې دي کم عبادتګاهونه دي نو د دې زینو نه د فرقواریت خبرې د دې زینو نه د تشدد اوازونه هغه مونږ زیات اورو بجای د دې چې د دې زینه مونږ د یو قبولیت یو आवाज وورو. د تیرو لسو کلونو نه خصوصا خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو صورتحال کې یو بحران واقع دی.
زمونږ په ټولنه کې د عدم برداشت نفسیاتي اغیز سده. په دغه اړه په اسلام آباد کې د روحي رنځونو ډاکټره انیلا خان وایي چې دا مهال خزه او ماشومان د ډیر زور زیاتی سره مخ دي او خلک د یو بل په خبرو ځان په هولو او برداشت کولو ته آماده نه دي. نو موري زیاتوي چې د ادم برداشت را کومولو لپاره په ټولنه کې د تعلیم او بیداری ډیرولو سره سره په انتظامی او قانوني نظام کې اصلاحات هم پکار دي.
کیم هیومن بینګ بی ایکس انډرستانډینګ ډیولپ کی چې اول دسه دا ډیفرنٹ ویز ایر بیلیو ویز ډیفرنٹ دی انجسټیس ډیز دی اتا او کته پرابلم دی ایر پروسه تو دا ډیز یو ټیم دی راګی تر ایر سفارښت ایر دغه ته چارن شي کېدای خال ډیز ات پاور اورینټډ دی ما چې چا پیسې دا چا پاور دا چا پالیټکس دا هغه به دی داسې پرسیو کوي چې دا د وچ سوي کنه دا ورغ وی او اکونومیک ډیپندنس دی وجه نه یو دا فیکٹری ډیر زیاته چې کیم چې وومن دی کنه هغه فائنانس په من پر ډیپند دی چیلډرن په من پر ډیپند دی پالیټیشن چې کیم دی شاید دا ډیر استعمالای یو به خلاف نفرت پھیلاو کوي او چې فرقې وجه چې فرقې به دی سیاست چم ار کېږي.
ډاکټر انیلا خان زیاتوی چې د سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره مذهبي او قومي اختلاف ته نور هم وده ورکول کیږي او د هغې په نتیجه کې تشدد او عدم برداشت لا زیاتیږي. ډاکټر سمیع الدین ارمان دغه خبره نور هم وړاندې بوزي او وایي چې د پښتنو په خاوره یو داسې نظریاتي سرمایه‌کاری شوې ده چې په نتیجه کې د امن، زغم او برداشت صفتونه بدرنګه ګرځول شوې دي. نوموړې نور وایي
د دې ډیر بیلابیل لاملونه دي، څه نظریاتي لاملونه دي، څه انتظامی لاملونه دي، د دې څه نفسیاتي معاشي او سیاسي لاملونه دي. زمونږ په ټولنه کې عدم برداشت تک بغیرتوب ویل کیږي، ظاهر خبره ده چې بیا به هغه معاشره کې زغم تقبولیت څنګه راځي. نو دا یو نظریاتي انویسټمنټ په دې ټولنه کې شوی دی چې دا انساني صفات بدرنګ وګرځولی شي، او د هغې دپاره د دیزی چې کم قبایلي ساختونه او قدرونه دي د هغې نه کار اخیستلی شوی دی.
دا یادونې وړ ده چې د کال 2023 لپاره د امریکا د حکومت د مذهبي ازادۍ په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادیو وضع لا خرابېدو لور ته روانه ده. راپور وایي چې ټولنیز تاوتریخوالی او هدپی وجنې هم دوام لري، او په نتیجه کې د مذهبي اقلیتونو یو شمیر غړي وجل شوي او د هغوی د عبادت د ځایونو بې حرمتي شوې ده. د پاکستان اساسي قانون د اقلیتونو، ښځو او ماشومانو د حقونو د حفاظت سپارښتنه کوي، خو د حقونو فعالان وایي چې اکثر دغه قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
اوس ورځو سوات منګورې ته. چاته چې د سوات ضلع انتظامی په سیدو شریف کې د ښځو لپاره د یوې ځانګړې غونډې تابع کړې وه چې پکې هغوی د بیلابیلو حکومتي څانګو ځایي چارواکو ته نیغ په نیغه د تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلې مسلې وړاندې کړې. د غونډې ګډونوالو میرمنو دا یو ګټور ګام بللې دی او هیلې څرګنده کړې ده چې انتظامیه به د دوی لخوا په ګوته شوې ستونزې زر تر زره هواری کی. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان پر راپور کې.
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکو په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق له وویل
د فیس ته لپاره کوشش کوي چې د فیس مونږ طلب کوو د ماشوم نوالو او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز دی میټریک کړي داغو ټیچرز دی زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم میا ټوایلیټ تلو نو اوس را دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالک چې کم کور نو الته بلاړو او واشروم به یوز کو نو بیا برال کلاس تا انت کې کینټین هم سبندوبس نو او سرانو په خپل سامان راړو پړو به خرڅو.
رابیا چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظرو ایشو چې د منګکان د کنه ځکه چې زمو خوراکونه ته ارسه تزي چې دو په هفته کې خامخا دوايي په هر ځی کې واچولې شي. چورال دا یو میشن منګ ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولې شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریک ازای مدني پال سمرین حکیم وکیل رستا مشال ډوبل چې داسې غونډه د خزو لپاره زکه مهمه دي چې خپل مسلې نیغ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
جنانا خپل مسلې کم چې تانو تنه شیوړې عدالت تنه شیوړې د دې صاحبانو دفتر تنه شیوړې اغه دلته کې خپل مسلې کلا وکی سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي او چې کما دسی مسلې چې دا افسران نشي کولې نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته چا چې دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
نه خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو. خدا پرایویټ سکول شي دا خلن سبب په یو کوڅه کې بدري سکول نه
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستيال کمشنر منیر حلیمزی هم په هوا وخت جوابونه ورکړل. وروسته مشال ډېر ته وویل چې ډېری مسلې هم داسې وي چې وړاندې د ضلع انتظامی په نوټس کې نه وي.
دا کلی کې چهري وشو اوس نو دی کې د دوی ډېری ایشوز چې کوم وي جنون وي په دې کې مونږ ته پته ولګی چې را دی لیډیز ته چې څه ایشوز دي هغه څه قسم دي نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وي ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ وے اغون داس ایشوز وچ بالکل منگ دا سائڈ چ دے دا اگنور کرے دے نو انشاء اللہ دا ایشوز منگ نوٹ کرے پر منٹس کی مراوستی او کنسرن ڈپارٹمنٹ چ کمو اغات چ کم موجود او وی تمنگ ڈائریکشن ہم ورکل او چ کم نو موجود نا وی تا منگ چ دے ریٹن کی ڈائریکشن زور کو چی دا سن نظر تزر حل کوی شو انشاء
اللہ ضلع انتظامیہ او سوشل ویلفیئر ادارہ وای چ دا رنگا دا مسلو پڑا کول لپارا ہر تحصیل کی اونڈ کی گی خو ہغی کی صرف سڑی برخ اخلی زکا دوی اس ہسی کوي چې صرف د خزو لپاره ځانګړي غونډې وکړي چې پکې خزي هم خپل مسلې او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
یو فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له نړیوالې مالیاتي ادارې څخه یو وار بیا پور اخلي. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه پور په داسې حال کې اخلي چې په هیواد دننه اقتصادي ستونزې پیچلې شوې دي. تر دې مخکې هم پاکستان دوه شوارې له ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ، د پورونو طریقه کار، د ادارې جوړښت او په کومو مودو کې پاکستان له ایم ایف څخه پورونه اخیستي، په دغه اړه تفصیل د ګلیاز پر راپور کې و.
پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف غړی دی. له دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او پر درامداتو د انحصار له وجې 22 مواردو کې پاکستان له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. په دې کې تر ټولو وروسته په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ. آی ایم ایف او نړیوال بانک په 1947 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونې او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. آی ایم ایف په رسمي توګه د 1975 کال د دسمبر پر 20 کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړي ول. په 1976 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. آی ایم ایف په 1978 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړل او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد وو چې له دې ادارې څخه پور واخست. آی ایم ایف کار سوي. په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي، یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي، خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای، نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو، روډونو یا د ودانو د جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
آی ایم ایف کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته دا بیلنس آف پیمنٹ کرایسس وای. او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کوم ریوینیو دا دی کې فرق ډیر زیات راشي، نو دغه ګیپ پوره کولو د پاره چې کوم دی آی ایم ایف کوم دی نو کنټری ته فاندینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت. د آی ایم ایف رسمي ویب پاڼې تر مخه آی ایم ایف د خپلو ټولو 190 غړ هیوادونو لپاره د دوامدارې مودې او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وای، د آی ایم ایف هر یو غړ هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي. د دې لپاره بورډ آف ګورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه آی ایم ایف ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وای، پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار سوي. کله آی ایم ایف غړي هیواد له معاشي بحران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. آی ایم ایف پاڼې له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي. لومړی، نړیوال مالی همکاري. دویم، د سوداګرۍ پراختیا. او دریم، اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف ګورنرز کینی او هغه هیواد سره د د پور ورکول په شرایطو خبري کوي. پاکستان له IMF په کوم کوم ادوارو کې پورونه اخستي. پاکستان په لومړی وار په 1955 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزی امیر جنرال ایوب خان واکمنی و. جنرال ایوب خان په 1956 او بیا په 1959 کال کې له IMF د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1961 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واختل او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له IMF څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1903 او بیا په 1904 او بیا په 1908 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه واری په 1908 او بیا په 1903 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نویمه لسیزه کې بیا جمهوریت بحال شو نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه واری په 1908 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1903 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمن شوه نو درې واری له نړیوالې ادارې پورونه واخستل چې په 1904 کال کې دوه ځلې او بیا په 1905 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1909 کال کې یې دوه واری له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو او په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له IMF څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخابات وروسته نواز شریف په واک کې راغلو نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د IMF د سختو شرایطو مخنیوي وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له IMF څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ IMF په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظم پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو. خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمان وروستو د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی و چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروستو د یو ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له IMF دویشت زلی د پورونو ژمنی سرته رسولی؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد وای پاکستان له IMF څخه دویشت واری پورونه اخستی خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دې شرایط چې کمی هغه سختیږي. هم مثال کې تور په پاکستان چې کوم دی تقریبا اوس پورې 22 پروګرامونه وکړل. 22 پروګرامونو کې د چې څومره وادي غي سره کړی وي تقریبا دې فولفل نه کړی. دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړی دی. هغه
په اسلام آباد اقتصاد پوه اکرام اوتی وای په وسنی پروګرام کې معاهده شوې ده او IMF په پاکستان ته یو ارب او اویا کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کېدی شي. دا IMF تازه شرطونه سدي. اقتصاد پوه ډاکټر صمد وای دا لومړی وار دی چې IMF پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا په لومړي ځل باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغه د انرژي سټرکچر باره کې خبره کړې ده. او د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولې چې پاکستان ډیر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دي. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې پورم ډیزل باندې ډیر په سختۍ باندې راوستل.
آیا د IMF پور به له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له صد پاسه درې کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې روپۍ په دوامدار توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام موتی وای پاکستان کې ډالرو نشټواله دي او روپۍ هم خپل ارزښت بایللې دي.
ډالر ته کوم پاکستان کې نشته. نن د ډالر صورت حال دا چې پاکستان سره ټوټل نه هر دی حالانکه په کار 24 ارب ډالر دی. نو دا کوم چې پر کول لپاره لازمی خبره دا ده چې IMF پاکستان ته پیسې ورکي. راغې نه پس به نور ملکونه یعنی چین، یو اے ای، قطر اور سعودی عرب به هم پاکستان لازمی لګي پیسې ورکي چې دغه هغه مقدار ویل کیږي چې 14 ارب ډالر دی. نو دا چې پرمختګ نکېږي د کې د دې په وجه باندې پاکستان چې دی یو سلاید اغسته دی یعنی د پخکته روان دی. او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان د امپورټ نشي کولای او پاکستان چې دی نو کم قرضې اخستی دی د هغه ادایګي به نشي کولای.
لا IMF څخه د قرضې نه ملاویدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنی شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلی او لستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لکه نه زیات سبسکرایبرز لري